درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس به جشوی د ازادي رادیو د خبرونې تموز حسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونې کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام حملرو خو په سر کې خبرونه په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د غونډې په درشل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست نړیوالو مؤسسو ته ډاډ ورکړ. سعودي عربستان وایي افغانستان ته په بشري مرستو بار دوی الوتکې لیږلې دي او د بغداد په امنیتي زون کې د امریکا د سفارت لور ته توغندي وشتل شوې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیل شي. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په وړاندیز جوړیږي د 50 اسلامي هیوادونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې په درشل کې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل نړیوالې مؤسسې له کوم خنډ پرته په افغانستان کې فعالیت کولی شي. امیر خان متقی دا خبره په اسلام آباد کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له استازو سره د کتنې په بحال وکړه او ویویل طالبان دغو مؤسسو ته ضمانتونه هم ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی هم پرون وویل د امریکا په څیر هیوادونه مسؤلیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکوي. طالب چارواکي داسې مهال د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو مرسته غواړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی. ډیر ځوانان د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته رواني شي. دا سیالۍ روانه ونی یعنی د دسمبر په 23مه پیلی شي او د همدې میاشتې په 1/3مه پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله خپل لومړی لوبه د دسمبر په 23مه یعنی د راتلونکي پنجشنبه په ورځ له پاکستان سره کوي. د افغانستان دوهمه لوبه د دسمبر په 15مه له متحده عربي اماراتو او دریمه هغه د همدې میاشتې په 20مه نیټه له هند سره ده. په آسیایي جام سیالیو کې ټول ټال 8 لوبډلې ګډون لري. د افغانستان تر 1900 کلونو کم عمره لوبډله له اماراتو وروسته ویست انډیز ته ځي چې هلته د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام کې ګډون وکوي. سعودي عربستان وایي پرون یې په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم دا څه باندې 15 ټنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لوري افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په 4 الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لېږلې دي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونۍ مرستې سره تر اوسه پورې افغانستان ته ټول ټال 1.5 مرسته لېږلې ده. روسیه ویلې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې 4 میاشتې وروسته هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل درې باروړونکي الوتکې چې 200 کسان پکې سپاره وو پرون په چکالوفسک پوځي اډه کې کښېناستې. د وزارت په وینا دغه الوتکو د روسیې لخوا کابل ته بشري مرستې ورسولې او په بیرته راتګ کې دا کسان له ځان سره راوستل. د روسیې پاوز د اگست میاشتې له وروستیو راپه دیخوا 270 تنه له افغانستانه ایستلی دي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته یو شمېر هیوادونه هغه افغانان باسي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی د پوځي او سیاسي ماموریتونو په برخه کې همکاري کړې ده. د پاکستان په بندري شهر کراچۍ کې د بدرفیا چټل اوبو په سیستم کې د غازو چاودنې لښتلژه 12 کسان وژلي او 11 نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پولیسو یو ویندوی سوهیل جوخیو ویلي چاودنه داسې مهال شوې چې د یو بانک تر ودانۍ لاندې د چټل اوبو په سیستم کې ډېر غاز ټول شوی وو. د قوي چاودنې د ایچ ای ایل بانک یو ودانۍ هم نړولې ده. د کراچۍ په روغتون کې یو ډاکټر صابر میمن ویلي دوی ته لس مړی او جر لس ټپیانو ورغړل شوي چې د دریو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پولیسو یو مسؤل بیا ویلي چې دوه تنه ټپیان په روغتون کې مړه شوي چې ورسره د وژل شویو شمېر 12 ته ورسېد. د کراچۍ د بدرست سیستم تر ډیره په غیر قانوني او غیر معیاري ډول جوړ شوی دی. د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار یک شنبه د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. عراقي سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي چې په سفارت کې موجود توغندي ضد سیستم ځوابي ګزار کړی او یو راکټ یې په هوا کې شنډ کړی، خو بل سفارت ته نږدې لګیدلی دی. د بغداد په زرغونه امنیتي ساحه کې له دې راکټي بریده وروسته د خطر زنګ ووهل شو او د سیمې ته تللې لارې بندې شوې. دا برید له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلوه شیعه ملیشو له لوري د ټاکل شوي مهلت د پای ته رسېدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلي وو چې که امریکایي پوځیان د دسمبر تر یو دیرشمې له عراقه ونه وتل، پر هغو به بریدونه وکړي. او مسکو وای د پرانیستو اسمانونو له تړونو یې رسمن وتل نهایی کړی دی. دا تړون په 2002 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. دا تړون لاسلیک کوونکو ته اجازه ورکوي چې یو د بل پر فسا غیر وسلوال څارونکو پروازونه وکړي. د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې روسیا د دغه تړون په ښکاره سرغړونه تورنه کړې وه. امریکایي ادارې هغه مهال ویلي وو مسکو د ګرجستان سرحد ته نږدې د کالینین ګراد پر فضا او د چیچنیا د شمالي قفقاز په سیمه کې پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي. امریکا هم د 2000 کال په نومبر کې له دې تړونه ووتله. اوسمهال درې دېرش هیوادونه د دې تړون غړي دي. زموږ شغله ازادي راډیو او ریډا ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځني سپه 12:00 نیوي دوام کوي. اسلام آباد نن د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د فوق العاده غونډې کوربه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره غونډې ته د امریکا، روسیا او جرمني استازي هم بلل شوي دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودی وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت هیله لري چې د اسلامي هیوادونو له نننۍ غونډې به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د اسلامي هیوادونو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه د سعودي عربستان په نوښت او وړاندیز د اسلام آباد په کوربتوب ترسره کیږي. غونډه کې د افغان پلاوی مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. متقی پرون اسلام آباد ته رسیدو سره هم مهاله پاکستانی رسنیو ته وویل
دغه وخت نه دا وی چې په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د مرستو یو شیش څوک جوړ شي، همدارنګه د افغانستان سره نارمل اړیکې بیا فعال او ژوند شي، د نړۍ د دنیا د معاملات سره شته شي، ځکه په افغانستان کې له څلوي 50 کال وروسته یو داسې اسلامي مستحکم حکومت راغلی چې ټول افغانستان باندې حکومت لري او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په څیر باندې استعمال کړي.
د اسلامي همکاریو په سازمان کې یو سرچینې ازادي راډیو ته وویل د غونډې پای کې به یو غټه اعلامیه خپره شي چې بشري او سیاسي برخې به ولري. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته زیاته کړه په بشري برخه کې به د اسلامي همکاریو سازمان له نړیوالو وغواړي چې افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي او د همدې میاشتې تر پایه به د اسلامي پراختیا بانک د افغانستان د مرستو وجهي صندوق فعالوي. د سرچینې په باور په سیاسي برخه کې به له نړیوالو وغوښتل شي چې د افغانستان په تړاو نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان شتمني آزاده کړي او له طالبانو به د ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شي، داسې حکومت چې ښځې او نجونې هم پکې وي. دا سرچینه وایي لومړیو کې تمه دا وه چې ځینې اسلامي هیوادونه به دې غونډه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او یا به لږ تر لږه له طالبانو سره د تعامل او کابل کې د سفارتونو د پرانیستو خبره کوي، خو سرچینه اټکل کوي چې دا کار اوس لپاره ممکن ونه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نورو اهدافو سربیره دوی له غونډې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ومني.
اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل شي او نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصولو ولاړ مناسبې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شي. دوم د افغانستان خلک له نوي له جنګ راوتلي حکومت ته اړ دي، ځکه دلته ټولې زیربناوې له منځه تللي، خپل تولیدات متاثره شوي دي. نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري او یو انساني موضوع هم د پای نهال کې او اسلامي موضوع خو بلا شک ده. دریم موضوع داسې په دوامدار شکل افغانستان سره د مرستو روحیه رامنځته سي. دلته افغانستان کې سرمایه ګذاري وشي، افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې، ډېرې زیربناوې لرو.
د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې او جرمني استازي هم غونډې ته غوښتل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس وست پر خپل ټویټر پاڼه ویلي خوښ دی چې د دې غونډې لپاره په اسلام آباد کې دی او نوموړي د غونډې جوړېدل پر وخت او مهم نوښت بللی دی. د اسلامي هیوادونو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. مرسته کوونکو موسسو ویلي که نړیوال غواړي چې افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي، نو همدا اوس باید لاس په کار او خپلې بشري مرستې دغه هیواد ته ورسوي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 19، 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 94 9400 1000 او 15 90 موندل شي.
وس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د کنفرانس په اړه لیکنه خپره کړې ده. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې کنفرانس چې نن د پاکستان په کوربتوب جوړیږي سعودي عربستان وړاندیز کړی. ورځپاڼه وایي پاکستان له اقتصادي سقوطه د افغانستان د ژغورلو او د بشري مرستو د ټولولو لپاره پر اسلامي هیوادونو اتکا کړی او په عین حال کې هڅه کوي چې په نړۍ کې د طالبانو د نویو واکمنانو تصویر سم وبرېښوي. په دې کنفرانس کې د 50 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران هم ګډون کوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي نړیوالې ټولنې د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګولي او د پاکستان په شمول اسلامي هیوادونو چې نن په اسلام آباد کې غونډه کوي د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې اسلامي هیوادونه د طالبانو د رسمیت پیژندلو غوښتنه نه کوي، بلکې غواړي چې هیوادونه له طالبانو سره تعامل وکړي. د نن ورځې غونډې ته په یو پیغام کې ویلي لطفاً افغانستان ته شامه اړوي، لطفاً ورسره تماس ولري، موږ د افغانستان د خلکو خبره کوو نه د کومې ځانګړې ډلې، موږ د افغانستان د خلکو په فکر کې یو. قریشی دا هم ویلي چې د اسلام آباد نننۍ یو ورځنۍ غونډې ته به د امریکا متحد ایالاتونه، روسیا، چین او اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي واستوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون اسلام آباد ته ورسید چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بریتانیا بلې ورځپاڼې میل بیا په کابل کې د پاسپورت دفتر د بیا پرانیستل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا دفتر د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د یوې مودې لپاره په داسې حال کې بند و چې د کابل ډېر شمېر ښاریانو بهر ته د وتلو لپاره پاسپورت ته اړتیا لرله، خو د اکتوبر په میاشت کې د لنډ وخت لپاره پرانیست. وروسته د پاسپورت رئیس وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله تر یوې مودې دا دفتر بندوي، خو یو شمېر ولایتونو کې د پاسپورت دفترونه پرانیستل. ټاکل شوی چې نن دا دفتر بیا پرانیستل شي او یوار بیا د پخوا په شان پرې د زرګونو کسانو ګڼه ګوڼه جوړه شي. د پاسپورت د دفتر رئیس علمګل حقانی ویلي چې اوس ټولې تخنیکي ستونزې حل شوې دي او په لومړي پړاو کې به هغو کسانو ته پاسپورت ورکړل شي چې د دغه دفتر تر بندېدو مخکې یې غوښتنلیکونه ورسپارلي دي، خو نوي غوښتنلیکونه به د جنوري له 10 وروسته مني. د پاسپورت د دفتر د بندېدو له کبله نه یوازې هغه افغانان چې د امنیتي اندېښنو له کبله بهر ته ځي، بلکې زرګونه نور چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي منتظر پاتې شوي دي.
د سندرو میلمانه
شم ساتر زای خل برا کړې وی می کز در شم ساتر زای خل برا کړې وی چې هزار سر لری چې دا وینا کړې چی پتا پسی ہر گور لیونے شم وی چی پدا قلب لا صورت رسوا کرے وی میکز درشم ساتر زایا خلا برا کرے.